نو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کو، خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شوه چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیو. د بریتانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د باروړونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډه وروسته خلاصه شوې ده. د غور رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 1500 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه ندي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد ته د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلۍ او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکارۍ وروسته محدودیتونه لرې شوي، خو هوایي شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقه ییزې شخړې د پای ته رسېدو په موخه څو ساعته مخکې اوربند شوی و. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشت لږکي د من اسلامی حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشته اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي، په سوریه کې د جګړې د څارونکي یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نښتو کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو د خبرورې درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونې تمونن هرکلی کوم. له ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبله د افغانستان لمخکې څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی. ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمی شوي دي. په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی، بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسیدي. په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځنی مزدوري کوي وایي چې په اونۍ کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي او له دې کبله یې اقتصادي کړاوونه ورځ تر بلې زیاتیږي. دا چې اوس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم پی زیات شي، وضعیت به څنګه شي؟ د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي؟ په دې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون دوه استادان، پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش. دوه استادانو ته هرکلی وایم. لومړی دودیال صاحب، له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول، څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه درنو اوریدونکو او د راډیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش ته سلامونه او احترامات تقدیموم. رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوله، ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي، بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول، چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جرمي لحاظه ډېر درون تمامېږي، په عجله راځي، او د بلې خوا نه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته. دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بېکاري موجوده وه، هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بېکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده. په داسې یو حالت کې څومره تعداد راتګ دا معلوم ده نور فشار زیاتوي. البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو، یو مفهوم موږ لرو، چې په یو هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د نفوسو زیاتوالی څومره ده. په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده. حال دا چې په اروپایي هیوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده. اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده، هغه ښه حالت کې. نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د دې د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوسو زیاتوالی زیات و، چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي. اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی، نو دا خو بیا د اقتصاد ته حاضر ډېر یو دروند فشار ده او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي، او چې ګورو یې بد حالت سره مخامخ دي. که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول، حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلی، او دا عمدتاً غذایي مواد دي. نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمی دي، هغه طبي کومکونه دي، هغه لا کافي نه دي، یو هم کافي نه دي. نو دا یو ډېر بد حالت ده. فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي. مهاجرتونه ډېرو هیوادونو کې پېښ شوي دي تاریخ په ترڅ کې. همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو، ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره موږ نه مخامخ کیږو متأسفانه.
ډیر مننه استاد. استاد تلاش ستاسو نظر سره د دومره ډیرو کډوالو لره تک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې ده؟
شبرسه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو تخنیکی همکار ته، دروند او معزز استاد او میلمته، ټول غډونوالو دی وخت په خیر وي. فکر کوم چې د کډوالو راستنی دو سره خدماتي دستګاه، امنیتی دستګاه او د مسؤلیت او د معرفت او د تحصیلات عالی وو د عامر اختیا دا دستگاوی چې خدماتي دستگاوی دی په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوه دلیلو. اول دلیل، دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فاند نشته. نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې، د تحصیلاتو او د عامه روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډیر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوي هغه هم ورسره بیکار سوي دي. په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامی د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایرې ورو ورو وځي. په دې دلیل چې لایو خو دا مالی سرچینه وچی شي، لبل خو د افغانستان د اقتصاد ظرفیت، ملي اقتصاد ظرفیت دور نه وي چې دا مهاجرین او د غو ستونزو ته رسیدګي وسی، او لبل خو نه بشری مرستې هم په ټاپه باندې ولاړې وي، محسوسات هم کار نه کوي، ورسره گاونډي هیوادونه اغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بيخي گاونډي توپ له نظر او وتلای ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړی کوي. ایران د کا پاکستان د ډیر سخت شدید فشار په راوسته ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره څنګه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دې باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي، نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت تیریدو سره که چیرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډي هیوادونه په سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا مازلې حل نه شي، زه فکر کوم اقتصادي بحران به لاپس شدید سي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډیر سخت د فشار لاندې راځي او مصروف به سي. بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتک هم خدمات ډیر محدود او کم وي، په دا خاطر چې مالی سرچینه تر څو چې اقتصادي پروژو لپاره نه وي هغه حرکت نه شي کولای او هدف ته نشي رسیدلای. کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي. د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسمو ګډوډي او د سیمې بي ثباتي هم په کې رامنځته کېدای شي.
بله استاد، تاسو دې ادارو په باندې چې کوم فشار دی د دې ډیرو مهاجر د راتګ لکبلې غته اشاره وکړه، په عادي خلکو خصوصا په بیوزلو خلکو تاثیر تاسف وسوینه څومره دی؟ ځکه چې اس هم کار نو کم وو، ډیر خلک وزګار وو چې ډیر شمیر نو روزګار خلک ورسره یو ځای شي، ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیدو اوس به شاید په اونۍ کې نه ورته پیدا کیږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو په پټا ولای. د دومره حجم پر راتګ سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطق او تل خبره ده. بیا خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامی خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا ملي او د تصدی اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ژوند معیشت ته ضرورت لري، له شفاخانې رانیولې تر ډوډۍ پورې، له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې، او له کالو رانیولې تر اوبو پورې دې ته ضرورت لري چې باید زمینه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پرې پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته یې که اجازه وي اشاره به وکړم.
مهرباني.
لومړی، د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه، هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو به په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته راړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل، له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قل اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی، معرف، تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره حرفوي تعلیمات ته ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې ته په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شروان دي. د ماره د رامې روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سری میاشتې انتقالات وکړل، نو څنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو چې رامنځته شول تر فراه پورې. نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، داسې پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. زه تقریبا یو وارې خپله کللی یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي، د ویزو د پاره یې، بېرته را چک د راتګ د پاره یې، د تللو د پاره یې، د اسانتیاو د پاره یې، د رهنمایي د پاره یې. یعنی زموږ خپله اوس د کابل نه زه تاسو سره غږیږم، خپله خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته، یو خو ډېر ښه احساس یې د خوشحالۍ کوی او بل یې دا ویلې چې که زمینه دې ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو، د ایران هغه اعلی معیشت د ژوند به موږ پرې ویر کړو.
خو بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محروم دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یوه مهمه یوه اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کو او دا قشر خپلو درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکا او طبقه بندی سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب، ډیره مننه استاد کوربدن. پوهن صاحب دودیال، د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راخلی دي یوه لویه برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپلو کورنیو سره کومک کوو، هلته پیسې ګټلې، د کار لپاره تللي وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرولی د خپلو کورنیو لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د هلته کار واخیستل شو، بلکې پا په کورنیو باندې هم یو فشار دی. یعنی منظور می داده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه استل کیږي، بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلی دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري. که څنګه؟
بالکل دغه څه ده. دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان. دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه در استرالیا تر امریکا، دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي، او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه رالیږي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې، احمد محمود ته لاړلې، خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې، خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې رالیږي. او دا د وړوکی تعداد نه ده، دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي. د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترس کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالې نه دي، آزاد حوالې نه دي، 1.8 میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولیږلي. نو دا ډېر غټ غږ ده. دا دغه په 4 کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي. نو دومره پیسې دې مهاجر ولیږلې چې د هغې جملې نه د ایران او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود. اوس متاسفانه که تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکي یا کمې یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته، بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو. نو دا اوس ډېر یو مشکل ده، ډېر یو بده دی، یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده، ځکه دا دوام لري. دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي، او دلته چې څه و د چا د وسې نه څه پوره وه، حکومتونه یې ورسره وکړله، خو نور دا ذخایر ختم شول. نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي. نو ډېر خفه یاست وزم هېوادوارم ټول خفه دي، او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي. خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلود دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم. نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي، دومره مهاجر سره به څه وکړي. داسې یو وضعیت کې قرار بدمره.
سلامت اوسئ کورودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. بازو داره چې د گاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیږل شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟ څومره د کار فرصتونه لا محدود شوي، لا کم شوي دي؟ که خپله تجربه لري په دې برخه کې، یا څوک وینې چې مشکلات زیات شوي خصوصا په دې وروستیو وختو کې، نو خپله قصه را سره شریکه کړئ. ور به شو اوریدونکو ته چې څه وایي، مهرباني کوئ ځان را وپیژنئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، وایم په دې هیله چې ټول به روغ او خوښ او خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم کامران ولاخیلی، ما د ننګرهار ولایت څخه له سالې نن اړیکه نیولې ده. ډیره خسته او په وخت سره مناسبه موضوع ټاکلې ده کنه چې خلکو د روزګارۍ په کم حالت کې ده. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې هم لرلې، نو اوس په سلو کې 93% کسان چې دي بیروزګاره ګرځي، ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی. کراشم دغه تجربه به زه هم خپله سره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ، د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ. داسې وی چې د دریش کسه تعمیل هغه خبره چې ورته نپاکه برابر اوله، خو داسې وی چې د خطن را دي پلو زمون کار د 0% ضرب شوی دی. دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی، ځینې د هېواد دننه محدودیتونه هم دي، او همدارنګه کډوالي هم زیاته. نو همدا لاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به وو هغه هم افغانستان ته انتقال شوي دي، او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی. نو همدا لاملونه همدغه دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. که یو پوښتنه در نه وکم، تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړی ده، که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې؟ خیاطي خو باید وچلی شي، کار باید وي، که څنګه؟
بالکل انسب زویم چې د خیاطی زمګ د نیکونو د واخه کې سب ځای کنه ان تر وسو حاله پورې موږ داسې بد وضعیت لا نه وتلې د کاروبار یا کې سب خو متاسفانه به ویم چې د غټه نن را دی په لو صفر سره ضرب شوی که داسې به ووایو چې نور کلي به په موږ باندې وار نه و داسې چې څلور پنځه کسان یو چې موږ خوشي ګرځو دا دویمه میز برابرېږي من خوشی ګرځو او کار نشته بیخي څه پر دی
یعنی د خلکو وس نه رسیږي چې کالی یا جامې په خیاط باندې جوړی کی
نو هغه دلته دیوی مړې ډوډۍ پیدا کول وس نه لري نو کالی او جامې بل کما کا
بله صاحب ډېره مننه کوربدان چې زنګ وو او نظر مو څرګند کوم نور اوریدونکو ته هم سرګې پلاریو کړي موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري خو له سټوډیو سره دې تماس ونیسي ور به شو په دې منځ کې استاد تلاش ده استاد سر په د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وایي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو ډېر له فشار سره مخامخ دي اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي هلته مجبور دي چې چیرته واړوي د هغه ځای که ونی که ځنګلونه وي هغه هم وهي ورسره ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډېر دی دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو په کابل او ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ تاسې هرات ته هم تللي وئ
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم شي که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې شي د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ورداخل شي په دې خاطر چې څو فکتورونه دلته ډیر مهمه رول لوبوي اول د افغانستان زراعت ډیر سخته ضربه لیدلې دی وچکالی له امله دویم د ورستې سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډیر سخت زیانمنې کړلې او د غدي حقینو حاصلات هم اور سره صفر کړل چې دا هم په تصدی اقتصاد بیا د ملي اقتصاد ملا تړي بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول اور سره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چریبلو په حالت کې در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50 سلنه راټیټ شوی دي یعنی کله چې واضح درته وو یا یم چې هغه نظامی او ملکی برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډیر شدید کنټرول شوی دي یعنی د سوازی درته ویلې سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغاني معاش لري د هغه معاش اوس 1,500 افغاني ده او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په دې شخصو شرایطو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید تر سره شي او اکثریت چارواکي او افغانان تر سره کوي بل خو زه فکر کوم چې دغه هوا د سیل د ماجرینو سره د افغانستان جغرافیه کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي هیله مې دا ده چې یونیسف یونما یونیسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک نه په استخبارات او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرر کیږي لطفا دې مواردو ته باید د سیاست لعینکه ونه کتل شي او که ورته کتل کیږي
استاد لیکن دلته یو مسله ده دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاسه ګول لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست مثلا د سویډن کمیټه سیف د چلډرن یا دا به در یاد کو چې لسکونو زرو شوونکو ته مشور کوو کلی والی ټولګیو ته ټولګی ته ملول په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلی دی یا قرآن شریف سوځولی دی نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي د دوی له کومک نه تیرو په خپله هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډېره سخته وي او پوښتنه به یې هم ډېره مشکله وي واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نشو دا د مدیریت اصلونه دي دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي متاسفانه بیا آینده یې ډېره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي نو هیلمندي مو دا ده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یوه باثباته او مترقي افغانستان وي که د احساساتو پر مټ او په ادا باندې مخته ځو زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډیره مننه استاد یو اوریدونکی دی وګورو چې څوی مهرباني کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبر یاست چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نور هم زیاته شوې ده مهرباني
قربان سم محترم احمد چبر صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ به
سلامت اوسئ مننه
الله دې خوشاله کړي شبر صاحب محترم یو سلام تاسې مېلمه ته وایم شبر صاحب ان شاء الله
بس دا نور ساتي شبر مره ته وایي زه ساروان یم مهرباني یو وری وایي دوه وری وایي مهرباني خیر دې ټوکې مې کوله
شبر صاحب د کلونو کلونو راځي د ازادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم ټول د وخت اورم خو په خدای باور وکستاو د شبر صاحب د اواز زید فرق نسم کوی ډیر سره ورته اوازونه مجالات مخ خوشاله
صحیح صحیح تاسو مال عبادت کور ودان کور ودان مننه دا
سروان صاحب محترم د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خو ده د تما د کسان لیدل دي محترم اسمت سروان صاحب چغه د دولسم سمته څخه پاریږي یعنی بیکاری مثال یا پکوړې خرسي یا سمبوسې خرسي مثال د خبرې یا بینډي خرسي پر چوکو باندې چې دا ډېر د اندښنې وړ خبره ده زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اغه لوست ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د ښکانانو ستونزې دې په پام فکر کوي چې اسمت سروان صاحب دلته وس اکثره کسان چې په هلمن ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي یعنی د زراعت وس دغه مصرف کوي محترم اسمت سروان صاحب که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابرۍ اغه وخت موږ اصلات چې ورته چې هغه وخت موږ اصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسو د تجارت نه لرو د تجارت لارې مو بندي دي د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوي د افغانانو سره تاسو وګوري د نور ملکو سره تاسو اړیکې برابر دي د کاروبار زمينه برابر ده د پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکو ته چلته خاري وکړي لیکن د افغانستان ځوانان د چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې خیره بنسټو علامه باید مثال د خبرې نړیوال مت سره د مور میرې چلن باید چې ونه کې شب اسمت سروان صاحب محترم
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نکوي لیکن فکر کوي چې له نور سره یعنی ډېر مرسته کوي ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادو ده چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي
و اسما سروان صاحب محترم مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستاسو تایید واده چې د مخې حکومت کېدلې وس نه کیږي فقط یو د دبليو پی مو چې ساو د پهلمن کې د سې د وځي کورنۍ پر خپل لسی کراوي چې محترم اسما سروان صاحب شیاب مایوبین و یا به مالولین و مثال یا به کندي و اعتمادو به سرپرست د دغه کسان پر هغه مرسته لازم کسان در تخمه د دوی درې میاشتې کېږي پر هغه مستحق کسانو باندې بندې دي لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستاپه سودان کې ستاپه نور مملکتو کې ست نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانان سره کېږي که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرسته د سیاست سره تړل کېږي
شه ډیر مننه سلامت اوسې یو بل اوردونکو همشته او ګورو چې دوی څوي مهرباني کوي آزادی رادیو
السلام علیکم سروان صاحب
زابلی صاحب مهرباني
همدارنګ ټول اوردونکو ته ندی ولا زابلی له زابله باندې
مهرباني مهرباني
ډیر مننه کوم سروان صاحب دا چې موږ تاسو شهیدان دي یو ټول افغانان شهیدان دي متاسفانه په افغانستان کې د امارات لره تکثر بیکاری او شرط دی ده دا چې وخت په وخت کال پر کال میاس پر میاسونه پرونی دا تبدیل وړيږي نوبت بختانه ویل کېږي چې دا چې د ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان ځنه وګړي یو خوځیدي نیولته هغه ام افغانان ټول را دي مرسيږي نو متاسفانه فکر کوم د خیر به د کاری کې نه یعنی ځکه نن دې ته وسېږم ټول ځوانان رالو په دې لاس کې وو چې ولور دیونه اختیدات هم واسي وخت انجرو ده وخت بادامو ده وخت شکرپارو ده د زردالو ده لدی اصلات رسل سره به کار ومندو خو هغه تقریبا ول سنه په خلاصېدو دي خو موږ د کار په لټه کې نو کار مونږ نه موندلې نو په ټولې کې موږ غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه ده چې لطفاً کته دې ډوري خوري ایوا د خپل خوار بیچاره غریب ولسته ورکه هغه یعنی مرسته مکه خو د کار مسؤلیت ادا ک د کار په لټه کې ده متاسفانه وخت وخت د دې کنجن مننه
اما تو سې ډېر مننه سره لدې چې ژغمو قطه قطه کیدو خو ان شاء الله چې اوریدونکو او ملمانه به ستاسو په مطلب پوه شي بي ور بسو استاد په هندو دیالته دودیال سه دا چې خلک څه مشکلات لري لدی څوک سترګنشي پټولای واقعا هم دغه سي حالت دی فعلاً لبد مرغه په افغانستان کې لیکن د مهاجرتونو په واره کې ویل کیږي چې لدی ټولو کړهونو ننګونو سره سره زینګټي هم لري مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي له هغه ځای نوې تجربې راوړي شاید یو شمېر پیسې هم ولري پانګې ورسره انتقال کړي نوې بزنسونه نوې کاروبارونه ورسره شروع شي یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي هر کار دولت اقتصاد ولري او څنګه څه پیسې خولري په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي ژوند کوي بل اخره او د دکاندار کارم جوړیږي د نجار کارم جوړیږي یعنی کاروبار رونق پیدا کوي په دې اړه که نظر سرګن کې شي دا خبره څنګه ده
ډیره ښه خبره مو نفوس پښتنه د کار نیرو ده موږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده نفوس یا د کار نیرو ده او ځمکه ده او مدیریت ده دا څلور وړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده ځکه هم دوی تولید کوي دا خبره ده اما دلته اوس مشکل دا ده رښتیا هم دغه کوم هیوادوال چې زموږ څه کالونه په ایران کې او په پاکستان کې تیر کړي هلته بعضې حرفې زده کړې دي هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي خو مشکل دا یعنی دا ټول باردوش نه ده دا نفوس ټول باردوش نه ده بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکار دي بېکار هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده غواړي چې کار پیدا کړي اما کار ورته نشته ده په دې کې دا رقم بېکاران دي خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده هغه بیا بېکارو کې نه راځي هغه باردوش ده نظامیان باردوش دي علما او روحانیان باردوش دي یا د کور بعضې میرمنې چې تولید کې برخه نشي اخیستی هغه باردوش نیسته دا ټول اما دا ښیي چې زیاتره بیا دغه چې کار مهارتونه زده دي او دا د ایران نه هم راغلي پاکستان نه هم راغلي دي دوی غواړي چې کار وکړي خو نشته کار نشته دي پخوا نه لا کار نه وو نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې خو دا چې موږ ترې استفاده نه شو کولی زموږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نه شو ایجادولی نو دا یو زموږ ناکامي ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې ویلي اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کیږي. اوس دغه ترامپ چې عربي هیواد ته تللی و چې بیرته راغی اعلان یې وکړ، ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ، او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجاد وي. یا مثلا اوباما په هغه وخت کې د انتخاباتو ته چې ولاړ وویلې چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم. دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري، ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دستناخورده دي. زمونږ ډېر طبیعي منابع، زمونږ ډېر ثروتونه لا سرپوشیده دي. د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده وروړی، اما دا یو پلان ته ضرورت لري، یوې ارادې ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري. دغه کار نه ده شوی. دلته اوس دا موږ بیخي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري، پلان ولري، برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي، کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي، دا مشکل حل کېږي. یو څو مثالونه موږ مخه کې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په 15 کلونو کې دوی بیرته ځان نه یوازې دا چې بیرته آباد شولې، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې. ویتنام جنګ سخت ځپلی و، اما په 4-5 کلونو کې د هوشیمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرافع هېواد ده.
ولې جاپان مثال د ورکوي چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو، ګړندی
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. اوسه مخدي اروپایي هوادو مثال ورکړي، یعنی په هغه آسیا کې دا هغه شډیر هند هم بد نه وو. د نهرو 15 کلن پلانونو چې تر اوسه پورې یادېږي، د هند 15 کلن پلانونه، د هند اقتصاد دومره ښه که چې نه یوازې چې د هغه د استعمار هغه ټول آثار یې له منځه ویوړلې، بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه، بلکې د دیموکراسي بهترینه نمونه شوله. په آسیا کې هم دا مثالونه شته. بالکل، نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم، دا مثالونه شته. متاسفانه موږ کله دا کار وکړو، هیڅکله مو دا غوونه کړ. او د دغو ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګوره په بهر کې هغه ته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطح نه داسې استفاده کړي چې د هغه د لمر انرژي ته یې هلته امکانات برابر کړي دي. حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو په بامو باندې شولې کوي، اما موږ ځمکې لرو، سیندونه لرو، د کار میلو لرو، څه وکړو، معادن لرو، اما دغه مو حال ده.
بله، د دې معادن او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفاده کې افغانستان جدي خنډونه لري. له یوې خوا به شاید متخصصان نه لري، له بلې خوا به شه پروګرامونه نه لري، او لبلې خو افغانستان اوس په دنیا کې منځوي ده. شاید ډېر خلک، ډېر پانګوال، ډېر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده، سیمیز او نړیوال. چې کله تاسو غټې ستراتیژیکې پروژې یا منطقوي او یا داخلي بډیم ته ورکوئ، داوطلبي ته ورکوئ، زرګونو د کسانو دپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم غړی چې باس کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوای، حدودا نیم سوا وړې مادني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یو نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې د پاره تقریبا 60% مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتور یادو، ورسره 390 کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلی ده، هغه د افغانستان په جغرافیا کې د ننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسې دوباره دوران کې کوي. چې هغه د څو قلمو دواو نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودراوه، دا 390 قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې ولې پراختیا په حالت کې.
استاد دغه نن موږ یو د ننګرهار راپور درو، یخ چې ډیر عادي شی دی او په دې وړي ډیر په کار کیشم، وای اکثره فابریکې دی بندیدو پال کړي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شین نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاد کړی چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګه باندې ولګول شو نو بیا په اله کې مشرقابت کولای شو. اما زموږ اساسي مسائل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوئ چې په داسې حالت کې کولای شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړئ وبخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نه شي، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ملمتو پروډوسر د فوټبال
سلامتو سه ډیر مننه شکر مدن. دا وای چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی تاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، ځمکه هم ډیر لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان سي محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فی الحال دومره کار دی زمونږ په سیمه کې کلګي کې چې مزدورانه پیدا کیږي، باور به کې ډیر زیات کار دی، خو لکه دا اوس میاشتې درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد بیا نور کار نشته زما اجرای شي. اوس فی الحال سروان صاحب کار فریمانه دی.
له ښه مرغه، دا ډېره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره د حاصل اخیستو وخت ده که څنګه؟
بالکل اوس لکه کار به دي زیاتی سروان صاحب، چې اوس د خټکی پخسوی دي او داسې لکه نور خلک د خټکو جوی پاکی نو فصلونه ریبي، داسې کار ډیر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانی جوړی دي کې کارګر ته ضرورت دی، ډیر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپل نن تو سروان صاحب دومره کړزلې ما ته مزوران په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پښتنه بل تاسو څخه، هغه دا چې زموږ ځین خلک چې دی وای کله چې ایران ته لاړ شي یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بالکل سروان صاحب، دغه ډېره ښایسته خبره وکړه. بالکل خپل هیواد کې دوی کار نه کوي، بې دي باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چلار شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کې، خو په خپل وطن کې کار نه کوي. من سروان صاحب یو کس ولې مرازه ما سره ما د دوه کسان په کارو داسې یو کور مې جوړوه کې دپاره ولا دا کار زه نه کوم، ما چې انډیوالان چې دي کې شرمېږم.
او دغه بدبختي دي مشته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ کې نه بل یې وته. مهرباني،
مننه سروان صاحب، ټول سلامونه وایم.
کور دی ودان، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، اوس نو نوبت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله، زه
څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او لاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا $1 میلیارډ پانګونه روانه ده، 40% کار تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ، چې هغه ته عامیانه توګه سولر ویلی شو. یعنی تاسو په خپلو مساحتونو، بامونو او ویلیو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده، تر څو چې وارداتي برښنا د دولتي اماکنو نه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر $70 میلیونو د کال ګټه ولري. وارداتي برښنا به ټکس کم شي، مالیات به کم شي، او موږ به ورو ورو خپلو پښو درېږو. درېمه خبر، ګوري دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه لمنځه کلل په اسلامي اقتصاد باندې دا ډیر غټ توپیر ده، او ډیر غټه هڅه غواړي، او ډیر غټه حوصله غواړي، او ډیر غټ پلان غواړي، او زیات وخت ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړي ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لکه امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی. همداسې ده، بل ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټول شاته پاتې دي، ځکه چې مافیایي اقتصاد یې ده او اسلامي امارات ورځ په ورځ اسمان خواته په مخ روان دي.
یو قرنونو کار کړی څاروان ته اجازه راکا، یو قرن سل کاله یو کار کړی او د امارت مزل څلور نیم کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په څلور نیم کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدی اقتصاد، د دریم هیواد
بله د اوریدونکو خبرې مو اورید صاحب. استاد
هم ولرو لکه د جاپان.
ډیر مننه، ډیر مننه. یو اوریدونکو بل هم شته او بیا نور وخت هم لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوي ازادي رادیو.
سلام علیکم، شاید تاسو
سلامت وسې، مهرباني کوي. لکم زینه خبرې کوي، ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه خیر وسې، زه خپل د پرا ولایت وسیدونکو یم. نو پرا ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار
برابر و بشه بختر دې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فرا یو لغو ولایتونه چې ایران ته نږدې دی، قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر لاره تک سره د خلکو په کاروبار څه غیر شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې ټلیفون قطع شوی دی، لکه څنګه چې ویل نور ډیر وخت نه لرو. د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم. له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همدارس تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ 24 په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځیني مزدوری بوخت او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
زنک دی دوه دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کیدی شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سی او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سی ورته د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سی ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سی. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره حالې ځلې وسی. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24 په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
Hey, we got the love. شیر دی وینې د سرو وینو د مونږ وی وی بیا